میمونه متاسفانه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری میرمنې په یو شمیر برخو کې له پرمختګونو سره سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خپل سوداګری میرمنې مو هم راغولي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وژلي چې غوښتلې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د پاوز د خبرپاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او لمنځه ولاړل. په خبرپاڼې کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سمې مدیریت کړي، او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو، د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري، تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یوه تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتر کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولای، او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستیو ورښتنو بزګر خپل کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، او یې ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 3,853 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبریالانو ته وویل چې د خدمتونو د رغولو او خوراکي او روغتیایي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبرې برخه هم لري. د راپورنو برخې تر ازو د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خنډونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. که څه هم طالبانو سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولې، خو د سینګارتونونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
اګاره مشکل عمده یې کې یو عمده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصو په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشټوالی دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه نه ترسره کیږي. او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بی وسلی دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سینګار ځایونو بندېدل چې په زرګونو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی ګزارو. ښځې همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره ښځې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلی ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لوی ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
اوریدونکو، د سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو بل راپور کې تمیږو. هغه دا چې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د صادراتو له افغانستانه د صادراتو کچه کمه شوې، خو برعکس واردات ډیر شوي دي. دا چې په دې برخه کې نور جزئیات څه دي، تفصیل به لابد سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې د د 401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104 میلیونه ډالر و چې په 402 کال کې 141.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوې، خو د وارداتو کچه په 401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالر څخه 402 کال کې 109.6 میلیون ډالر ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډېر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته کوي او تر ټولو ډېر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډېره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي لامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د تورخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له 5 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او تورخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتره صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادراتو یوازینی لار د تورخم بندر وو او د سوداګری جوتو کوتلیک لپاره به مول له سوت څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لستون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایه په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن دغه هیواد د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خپل منفی تاثیرات درودد او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پا اوگو بانده دی و بطوله که دا افغانستان خلکم تری متظرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکې له دې چې خبری مجله ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې شي، راځو د اسرایل اړوند یو راپور ته. د اسرایل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله دای تصمیم نیسي. بل لور ته ایران هم اسرایل ته ویلي که چیرته برید پکېږي په سخته به ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او وویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به پخپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پرېکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پریس په وینا د اسرائیل لوري توندو څرګندونو ته په پام لري بریښي چې دا هیواد د خپل نږدې متحد واشنگتن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړپوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هیوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څیر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یوه ډیر کوچني برید ته به یې هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، وویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بله پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پرېکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوسې د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم بلکې
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشو.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را تر
د ټیوی دیوی ما شام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو
دیو کتاب پانی همړو
اباسیان سودول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده.
یونلیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرهباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و موږ غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوی آبادولې.
درېیمه خبره دا هم داسې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي، نو دې انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند سترګو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړې ایس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې د کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوي والی کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده واخونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه منخانو او یو لو جماعت مون ولو او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک ووتلو او البته دغه د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
چوخ د دې ښکلا او ښایست و خلکو به یې دغه کول تعبیرونه کول هر جایس پلانې ښې غټې غټې کلاوې وهلې، او بل دا و چې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والي، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کړل و او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخېدل یم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یوه نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او پزړه پوری وي. دا ورستۍ غوښتنه یعنی پزړه پوری والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي او ولې داسې شوي دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څېر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې 30 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کوو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود و هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسري ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دغه مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې و هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شیم ده، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفاً د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسو وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تصور کوم چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ډېر لوی پروتوکول وي او هغه مو خو د وړو وړو قوماندانان وو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلي چې غونډې لارې به بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره رواني رئیس جمهور هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وو عادي پروتوکول وو او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغسې حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولې او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري او دا خو زما ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرېچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شي هم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، یا صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنی غد ویډیو دغه من تنه اخستی ما سره د چین د دې سفر ډیر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی په دې ورځ په دې تمام یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ حساب پ کېږي وضعیت به ښه کېږي هغه زه غواړم چې دا
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبرم کی په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي، مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی،